السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته خراغلې د دې سات ډیره برخه تال او ټال خبرونې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په خوست او ننګرهار ولایتونو کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونو د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیر لستنو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د خوست په سپری ولسوالۍ کې ځایي اوسیدونکو د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویلي چې د ولسوالۍ په سرکخ سیمه کې تیر ماخستن پر یو کور ډرون برید شوی چې پکې درې ماشومان وژل شوي او د دوه میرمنو په ګډون څلور نور ټپیان دي. ځایي اوسیدونکو ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویلي چې وژل شوي او ټپیان د شاجی په نوم د یو ځایي اوسیدونکو د کورنۍ غړي دي. دوی زیاتوي چې یادکا سادي کاروباري سړی دی. ځایي اوسیدونکو دا هم ویل چې د برید سیمې ته د طالبانو ځواکونه ورغلي، سیمه یې کلا بنده کړې او چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. بل ورته د ننګرهار ولایت یوې باخبره سرچینې ازادۍ راډیو ته ویل چې شینوار ولسوالۍ کې هم د شهسوار په نوم د یو عادي کلیوال کور باندې تیره شپه د بی پیلوټ الوتکې دوه گزارونه شوي دي. دغه سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله نوم نه خو د خوې ویل چې بریدونو کې دوه میرمنې او څلور ماشومان ټپیان شوي دي. د طالبانو رسمي ویاندویانو یا لوړپوړو چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اوکراین په پلازمینه کیف کې د آزاد اروپا ازادۍ رادیو د اوکراینی څنګې دفتر د روسیې په یو هوایي برید کې زیانمن شوی دی. د تیر شپې په دغه برید کې چاته مرګ ژوبل نه ده اوخته، خو د دفتر د ځینو خونو کړکۍ ماتې شوې او د رادیو ځینې تجهیزات زیانمن شوې دي. د امنیتي کمرو ویډیوګانې ښیي چې د رادیو دفتر ته نږدې دوه چاودنې د دوو توغندیو له کبله شوې چې په مستقیم ډول پر دې سیمې توغول شوې دي. د آزاد اروپا ازادۍ رادیو مشر سټیف کاپوس ډاډ ورکړی چې دا برید به د رادیو پر ماموریت اغیز ونه کړي او په خبره یې ژورنالستان به خپل کار ته دوام ورکوي. کاپوس ویلي خوښ دی چې د راډیو کارکونکو ته زیان نه دی اوښتی، خو د تېرې شپې بریدونو کې د نورو اوکراینیانو پر وژلو خواشینی څرګنده کړې. پر کیف د روسیې د تېرې شپې بریدونو کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او نږدې 50 نور ژوبل شوي دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون راتلونکي اونۍ چین ته ځي او د هغې هیواد د پوځي نندارو په مراسمو کې برخه اخلي. اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکلي دا په تیرو شپږو کلونو کې لومړی ځل دی چې د شمالي کوریا مشر چین ته سفر کوي. د چین پوځي نندارې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ په بیجینګ کې پیلېږي چې د نړۍ د شپږو سو هیوادونو مشران وربلل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د بلل شوو مشرانو په ډله کې دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه پوځین اندارې د دویم نړیوال جګړې د پای ته رسیدو د اتیایمې کلیزې او د جاپان د یرغل په وړاندې د چین د مقاومت په مناسبت ترسره کیږي. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه شلوریزه لوبه لري. دا لوبه د افغانستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو د درې اړخیزې لوبلړۍ په ترڅ کې ترسره کیږي چې د افغانستان په وخت ماښام 9:30 بجې پیلېږي. دا لوبلړۍ د متحده عربي اماراتو په قربتوب آسیایي جام ته د چمتووالي په هدف ترسره کیږي او دغه جام راتلونکې میاشت ته پلان شوی دی. لوبلړۍ لس ورځې دوام کوي او دوه غوره لوبډلې به د سپتمبر په 1 پایلو وکړي.
تال او تال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
د تال او تال ډیره قدر منوریدونکو السلام علیکم، غرمه مو په خیر. هیله مندم تاسو ټول راته جوړ رو خو خوشاله اوسئ. یو ځل بیا تاسو ته راغلاست وایم ازادي رادیو ته او د تال او تال خبرونه ته. هیله مندم چې د نننۍ خبرونه تر پایه هم ما سره ملتیا ولرئ. اوریدونکو اوسئ، نن هم یو دروند او قدرمن میلمه له ما سره په خبرونه کې دی چې زبې تاسو ته معرفي کوم. ښاغلی محب الله زغم د افغانستان افغانستان له تکړه شاعرانو او لیکوالانو څخه دی. په خبرونه کې به له دوی سره د لیکوالۍ په اړه خبرې وکړو، همداسې د دوی شعرونو په اړه به خبرې وکړو، دا چې څنګه یې لیکوالۍ ته رامخه کړې ده، په دې به هم پوسو، او د خوښې سندرې او سندرغاړې څوک دي دا به هم واورو. راغلاست وایم او یوه نړۍ مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره ملتیا لري او زموږ بلنه مو ومنله.
سلامات سیدوشمنه
دی بلین نه کور ودان ډیر مننه. په لومړي سر کې را ته وایسته چې مسافر شپې ورځې مو څنګه تیریږي؟ ان شاء الله هر څه ښه دی، سم دی.
خی و بولنو دې شکایت به نه وي، خو مسافرۍ خپل ستونزې لري. بس یو حالت دی لکه سړی چې په برزخ کې وي، نه د دې خوا وي نه د هغې خوا.
د مسافرۍ دغه حالت د تاسو په ژوند، په ټولنیز ژوند مو چې کار مو دی، هغه مسلک مو دی، لیکوالي په برخه هم څومره اغیز کړی دی؟
په ټولنیز ژوند باندې خو ډېر اثر کوي، په دې چې موږ تاسې د هغه خبره ګرمجازه خلک یو، اجتماعي اړیکې مو زیات دي، بیخي نابلده کس سره چې مخامخ کېږو خبرې اترې او مجلس ورسره کوو، او نو په وطن کې ملګري انډیوالان وي، وخت نا وخت مجلسونه واردار وي، دلته نو نه ملګري شته او نه د بهرنیانو سره سړی هغسې مجلس کولی شي. دوی لږ ساړه دي په اجتماعي روابطو کې، نو دا طبعاً په سړی باندې اثر کوي، سړی لږ ځوروي او کارونه هم داسې دي چې زموږ د وطن اکثره وړتیاوې، زده کړې، مسلکونه دلته په اسانه نه منل کېږي، او هغه ډېر زیار غواړي، ډېر کوښښ غواړي چې سړی ځان ورته عیار کړي او هر څه بیا له صفره بېرته پیل کړي. نو دا هر څه یو څه ځورونکي دي، خو بیا چې سړی د وطن حالاتو ته ګوري او هلته د خلکو ستونزې ته چې ګوري او د چارواکو چلند ته چې ګوري، بیا په همدې اړه هم شکر باسي.
زغم صاحب، څومره وخت کېږي ستاسو له هېواده بهر یاستئ او په بهر ملکو کې ژوند کوئ؟
تقریبا
درې نیم کالو کې. آیا تاسو لیکنه کړې ده؟ لیکنه مې مطلب دی یو کتاب لیکل، لغسې وړې وړې لیکنې خو موږ ټول تاسو او موږ هر څوک کوای سي کوي. د کتاب لیکل یا هم داسې یو داستان یا کیسې یا کوم ناول مو لیکلی دی په همدې موده کې؟
یو ناول مې چې ډېر کلونه پخوا مې په افغانستان کې پیل کړی و او دغسې نیمګړی پاتې و، هغه مې دلته بشپړ کړ چې راغلم په دې لومړیو میاشتو کې، او څو لنډې کیسې مې لیکلې دي. یو بل ناول مې نوی پیل کړی دی چې یو څه مې لیکلی دی. نور نو داسې کوم مستقل اثر چې دلته مې پیل کړی او پای ته رسولی وي داسې څه نشته.
غواړئ داسې کوم ناول ولیکئ یا داسې یو کوم کتاب چې د تاسو هغه د کډوالۍ ژوند له پیله وي، له کومې ورځې چې تاسو له افغانستانه راوتلي یاستئ تر اوسه پورې همدغه درې کاله، غواړئ د کوم کتاب په منځ کې د یو ناول په توګه تاریخ ته وسپارئ او ولیکئ؟
دې باندې مې خلاصه فکر نه دی کړی، خو فکر کوم چې دا به خامخا وروسته وروسته په کیسو کې په ناولونو کې ځان راښیي. او اوس خو داسې حالت دی چې فکر کوم چې دغه عاطفي بار زیات دی، په دغسې حالت کې څه لیکل فکر کوم چې بیا یو څه هنر پیکا کوي، خو که دغه عاطفي تجربې پخې شي، وخت پرې تېر شي او لږ وروسته سړی له لرې ورته وګوري، بیا امکان لري چې هغه وخت کې هنري کیسه ورنه جوړه شي. خو دام ګړی داسې څه په پلان کې نه لرم.
زه غواړم په دې پوه سم د شاعرانو یو خبره داسې وایي، کله موږ شعر لیکو شعر همیشه نه سو لیکلی، او دلیل دا ده چې همیشه په موږ باندې الهام نه راځي. د لیکوالۍ په اړه څنګه مسله ده، لکه لیکوالی هم دغه سکم الهام لري، لکه لیکوالی هم د سکم ځنګړی وخت لري چې تاسو باید کینی ولیکي یو څه، یو کیسه یا یو ناول ترڅنګ یو څه تاسو په زړه کې یا مغزو کې ګرځي، او یا هم کم دغه لټولو نيزو ژوند نه تاثیر اخلي، یو ناول یو کیسه لای د لیکوالی و برخه ترې جوړوي.
زه فکر کوم چې دا د انسان په ذهني حالت پورې اړه لري. کله کله ذهن مغزه دې ته چمتو نه وي، سړی که په وخت کې هر څومره په ځان فشار راولي څه نه شي لیکلی، او په ځینو حالتونو کې بیا دغه ذهني حالت دې ته چمتو وي، دې ته برابر وي چې سړی څنګه کمپیوټر ته کښېني او په کیبورډ ګوتې کښېږدي، تخیل او تفکر او دا هر څه کار کوي، او سړی آسانه لیکل کولی شي. موږ په مختلفو حالاتو کې څه لیکلي دي، حتی کله کله یو کیسه مې په لاره کې جوړه کړې ده او په ذهن کې مې پخه کړې ده، بیا چې کېناستلی یم هغه مې لیکلې. کله داسې چې چار چاپېره خلک دي مجلس کوي، زه ورسره ناست یم، یو څه لیکم، د دې غږ بیخي نه اورم، خپل ځان کې ډوبم. خو اکثره کیسې چې مې لیکلې دي هغه په نیمو شپو کې لیکل شوي دي. په نیمو شپو کې، ناوخته شپو کې چې ټول ویده وي او غږ وږ نه وي، بیا په هغه وخت کې مې تخیل ډېر ښه کار کوي.
په ټوله کې د کیسو لیکل، د داستانو لیکل، ناولونه او هغه د لیکوالۍ هغه ډیرې برخې په تخیل او په مغزو په ذهني حالت پورې تړاو لري. د تاسو د لیکوالۍ سبک ډیرې په کومه برخه باندې ډیر فوکس کوي؟ لکه لیکوالۍ کې هم ځینې برخې دي، کیسې دي، لنډې کیسې دي، اوږدې کیسې دي، د ماشومانو لپاره کتابونه دي، لکه ناولونه دي، همداسې د تاریخ په برخه کې لیکوالۍ ده. تاسو ډیری هغه تمرکز مو په کومه برخه باندې ده؟
زه زیاتره لنډې کیسې ناولونه لیکم، او همدارنګه د ماشومانو دپاره کیسې او ناولونه د کار ډېره برخه مې همدا ده. او په دې غیر تخیلي برخه کې یا نان فکشن کې هغه کې نو مقالې راځي او ژباړې راځي. مثلا یو یونلیک دی چې پخوا مې لیکلی و د امریکا د سفر، نومیره د ادبیاتو ښار. نو خو څه چې ډېر راته مهم دی همدغه د فکشن برخه ده، د کیسو ناولونو برخه.
او د ناول لوستل همدغومره خوندور وي، همدغومره علاقه مند کیږي انسان ورته، لکه څنګه سي تاسو لیکي او تاسو ته په لیکلو کې خوند درکوي. د ما پوښتنه دا ده سي له څو وخت راهیسي، څو کلن وسته، له کومې مودې راهیسي تاسو دا تصمیم ونیول سي د لیکوالۍ برخه کې فعالیت وکړئ، لیکنه وکړئ؟ له څو وخت مو شروع کړی ده، او لومړنی لیکل مو څه و، څه مو لیکلی وو؟
زما د نورو اکثرو لیکوالو مختلف نه دغه د لیکوالۍ پیل مې، اکثره لیکوال په کمکین عمر کې، په زلمی کتوب کې یا په ځوانۍ کې کار پیلوي. خو ما تقریبا په 40 کلنۍ 50 کلنۍ کې لیکوالۍ پیل کړه، تر هغه وخت کې مې څه نه وو لیکلي. نو دغه
دلیل تاسو په څه کې پیدا کړه؟ ولې مو په 40 کلنۍ کې لیکوالۍ ته مخه کړه، او دلیل یې څه و؟
داسې چې په ځان مې باور نه درلود، البته زه مې ورته تخنیدر په زلمکیتوب کې په اتم نهم صنف کې چې وم، وخت کې مې ځینې ناولونه او د لنډو کیسو کتابونه لوستل، مثلا د ویکتور هوګو بې وزلان یا بینوایان چې دی کنه، یا د بازار د ځینو ایراني لیکوالو هغه وخت کې پښتو کتابونه بیخي کم پیدا کېدل. نو دغه کوم نړیوال آثار چې فارسي ته ژباړل شوي وو ایرانیانو ژباړلي وو، دا په کابل کې ډېر پیدا کېدل. هغه به مې لوستل کله کله. حتی یو ځل په دې نهم صنف کې چې وم، زما یو ماما و، هغه د پوځ افسر و، هغه په جګړه کې ووژل شو. بیا نیت مې و چې دغه کیسه ولیکم، دغه د ژوند خو د ناول په شکل. البته دا وخت نه دی، ویکتور هوګو د ناول نه ډېر اغېزمن وم. ځینې کرکټرونه د ده په ژوند کې هم داسې و لکه د دې بینوایان په ناول کې چې دي. یو څه مې و هم لیکه، البته په فارسي، خو داسې راته ایسېده چې زه کیسې نشم لیکلی. په دې چې کله چې مې یوه کیسه چاته کوله، هغسې جزئیات چې په کیسه کې مهم دي هغه مې نشوای ویلی. کیسه به مې ډېره لنډه او غرخ تکی به مې ورته تېرول، او فکر مې کوه چې په لیکنه کې به هم دغسې یم. بیا نو په دې تېر عمر کې مې چې کیسه لیکل پیل کړل، هغه داسې و چې په هلمند کې مې یو کال په یو شخصي کلینیک کې کار کاوه. هلته تقریبا داسې و لکه اوس دغه مسافرت چې دی، اوس په دې مسافرۍ کې څوک نه لرم ملګري چې ورسره خواله وکړم. په دې چې شاوخوا ته مو چې دي دا ټول جرمنان، دوی هغسې انډیوالي چا سره نه کوي او په ژبه چندانې سره نه پوهېږم. او هلته چې هلته هم دغسې وضعیت و، دغه وضعیت په دې و چې هلته زما او د دې خلکو د مفکورو ترمنځ ډېر زیات توپیر و، او د دې خلکو ژوند، د خلکو ستونزې چې مې لیدلې، دغو شیانو ځورولم. نو دا چې څوک نه و چې دغه خواله ورسره وکړم، نیت مې وکړ چې دا ولیکم او د کیسو له لارې خلکو ته ورسم. دا په حقیقت کې د زړه تشول و، د زړه بڑا سیستل و. خو البته ادبیات سره مې رابطه همیشنۍ و، هر وخت به مې ناولونه او کیسې لوستلې، ادبي خپرونې به مې تل اورېدلې، مثلا د ازادۍ راډیو ادبي خپرونه په هغه وخت کې په شګو کې چې نه وه، دا به مې نه قضه کوله. او په خیال کې به مې دغسې دنیا جوړوله چې یو وخت به څنګه دغسې کیسې لیکم او به راډیوګانو نه خپرېږي او راډیوګانو سره به مرکې کوم.
زه فکر کوم د رادیو او ټلویزیون مشتون یا رامنځته کېدل په ټولنیز ژوند باندې د مختصو ډېر مثبت اغېز کړی دی. له همدغې د رادیو له اورېدلو، لکه تاسو چې وویل، علاقه مو پیدا کړله او لیکوالۍ ته مو مخه کړله. هغه کومې کیسې، داستانونه او ناولونه سي په یا ډرامې سي په راډیوګانو کې به خپرېدلې، نو همدغسې د ډېری خلکو په ژوند باندې اثر کړی دی. او ډېری له همدغې راډیو له لارې څوک لیکوالان سوي، څوک شاعران سوي، څوک مینان سوي، او څوک هم سندرغاړي. سندرو په اړه ورا سم، تاسو سندرې هم اوري، کوم برخې سندرې ډېر خوند درکوي او تر څنګ یې کوم سبک ډېر خوښوي؟
سندر سره مې مینه ډېره ده. داسې ویلی چې چهار رقم سندره اورم، او کله کله د کلیوالي سندرې خوند راکوي، کله بیا غزل، کله دغه نور پاپ او لایت، دغه نورې سندرې. البته دا د انسان ذهني هغه پورې فرق دی کنه، لکه د ډوډۍ دپاره چې کله یو شي په سړي باندې ډېر ښه لګېږي او اشتهایي ورته زیاتوي، کله بل شی. د سندرو مسله هم همدغسې ده.
ډیر ښه د خبرونه په دې برخه کې زغورم د تاسو په خوخه باندې وسندره واورو او ریدونکو هم واوري. تاسو کومه سندره خوخوي سي در تخبره کړم؟
که د جاوید امیر خیل سندره د لایق صاحب شعر چې دی یو باطر ملت د باطر ملت سندره که خبره کوي.
حتماً پسترگو درناوری دون کو ورزو دی خاغلی لیکوال سای پا محب الله زغم پخوخ باندی جاوید امیر خیل پا غک سندره رو تاسو تا دی او دی ازادی رادیو طول آوری دون کو تا دالی وی ورستل سندری برتر اگرزو.
دا زمون دستر ګوړان دی غنی ګورا ستیریږي دا زمون دستر ګوړان دی غنی ګورا ستیریږي یو باطر ملت غرقيږي یو مضبوط وطن نړيږي یو باطر ملت غرقيږي یو مضبوط وطن نړيږي هاي هاي وطن هاي هاي وطن هاي هاي وطن وطن خدایا دا تیت سرا وکڑن چیو نر دیرا پرین خود خدایا دا دې ترا وکړل چې یو نر دې را پرن خو هر کمره ته چې تکیا شو لکه شګارا شړېږي هر کمره ته چې تکیا شو لکه شګارا شړېږي یو باطر ملت غرقېږي یو مضبوط وطن نړېږي هاي هاي وطن hai hai watan hai hai watan
khudaya saranga badal shu da afghan dran khubuna bahar cha che muntakiya shu ba pradayo plural ki da dit sa bala aftakda smang pade badmar go khalko na lata cha khadari ki na ladui cha kharmi
شمل هغل تا شملوی چی پنر باندی وی لکا شمل هغل تا شملوی چی پنر باندی وی لکا شمل هغل تا شملوی چی پنر باندی وی لکا اوس په هر کدو جگیگی اس پہ ہر جڑا خوریگی اس پہ ہر کتو جگیگی اس پہ ہر جڑا خوریگی یو باطر ملت غرقیگی یو مضبوط وطن نڑیگی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن بزل یو نړې ته میړن یو یو دنیا ته برمو بزل یو نړې ته میړن یو یو دنیا ته برمو بزل یو نړې ته میړن یو
غروب پلور درمه دا تاریخ لا پاڑو لویگی دا غروب پلور درمه دا تاریخ لا پاڑو لویگی یو باتور ملت غرقیگی یو مضبوط وطن نڑیگی های های وطن های های وطن های های وطن های های وطن های های وطن
د تال او تال ډیرو خوګوریدونکو بیا هم تاسو ته راغلاست او مننه نه خبرونې ته او له موږ سره ګران قدرمن میلما محب الله زغم د افغانستان له تکړه لیکوالانو څخه میلما دی. زغم صاحب د کتابونو په اړه یا د لیکوالۍ په اړه پوښتنې ډېرې وکړې. بیا هم غواړم وپوښتم چې څومره اثرونه مو چاپ شوي دي، څومره کتابونه په ټوله کې تاسو لرئ، او څومره ناولونه دي، څومره د ماشومانو دپاره دي، حساب ایسته در سره؟
چې په دې کې څلور ناولونه د لویانو دپاره دي، دوه ناولونه د ماشومانو دپاره دي، دوی د لنډو کیسو ټولګې دي، او یو ممکن واته د ماشومانو لپاره کیسې وي. یو یونلیک دی، بل د لیکوالۍ عملي لارښود په نوم یو کتاب دی چې د تازه کار لیکوالو دپاره لارښوونې پکې
دلیک پاړه مې یادونه وکړه. غواړم د دلیک پاړه چې تاسو امریکا ته لیکلی وو، لیک ډېر معلومات واخلم او زه اورېدونکي پوسو. ما ویل د لیک یادونه مو وکړه چې تاسو امریکا ته یو لیک لیکلی دی، دغې پاره زه غواړم لیک ډېر معلومات واخلم. لیک په څه اړه وو، څنګه مو لیکلی وو، کومو کلمو کې مو لیکلی وو، او ایا ځواب مو ترلاسه کړ که نه؟
زه فکر کوم چې ما به د کلمه سمه نه وي تلفظ کړي. یونلیک مې مطلب و یونلیک یا سفرنامه. هغه داسې و چې په 2012 کال کې د امریکا یو پوهنتون ته وربلل شوی وم، یو درې میاشتنی پروګرام و، د انټرنیشنل رایټنګ پروګرام په نوم. په دې پروګرام کې به هر کال له مختلفو ملکونو څخه شاوخوا دېرش څه باندې دېرش لیکوال او شاعران وربلل کېدل. د پروګرام هدف دا و چې ویلي چې دا لیکوال چې دي هر څوک په خپلو ملکونو کې مجبور دي چې د ژوند روزګار د چلولو دپاره یو کار وکړي غیر د لیکوالۍ، ځکه چې په لیکوالۍ خو پیسې نه ګټل کېږي که نه. نو دوی د لیکلو دپاره آرام وخت نه لري. نو دغه پروګرام په همدې خاص جوړ شوی و چې هر کال به د مختلفو ملکونو د لیکوال به یې وربلل، درې میاشتې به یې هلته ځای او امکانات ورته برابرول، او سفرونه او د نورو ښارونو لیدل هغه به هم ورسره و، بیا نو ادبي غونډې به هم وي دغسې پروګرام و. هلته چې تللی وم نو بیا د همدې سفر په واره کې مې دغه کتاب لیکلی دی چې د ادبیاتو ښار نومېږي. هغه ښار چې موږ ورته تللي وو آیوا ښار، دا د یونسکو لخوا د ادبیاتو خوا د ادبیاتو ښار لقب ګټلی دی. خپل معیارونه لري یونسکو چې یو ښار ته څنګه دغه لقب ورکوي، دا ټول بیا په دې کتاب کې راغلي دي. نو د همدې سفر لیدنې اورېدنې او تجربې خاطرې دا په دې کتاب کې راغونډې شوې دي.
ډېر ښه. زغم صاحب، د ماشومان لپاره تاسو کتابونه، ناولونه یا لنډې کیسې لیکلې دي، آیا ماشومان په ژوند باندې چې کله دوی وغواړي له کوچنیتوب نه له کوم عمر نه چې وکولی شي دوی کیسې یا ناولونه ولولي، څومره مثبت اغېز کوي د ماشومان لپاره کتاب لوستل؟ څومره ښه دی چې له همدغه کم عمر نه دوی په کتاب لوستلو باندې عادت سي؟
دغه ډیر اثر لري په مشمولو باندې په دې پکتیا کې استاد محمد الله مسعود د ښوونځي او د ښوونیز مرکز استاد دی هغه مشمولو ته تل کیسیل ولی او ناولونه ورکوي چې ویل ولی بیا یې غږوي چور باندې تبصره وکړي خپل نظر ووایي د همدې دغه تجربې راوښوده چې ماشومان څومره ښه استعدادونه لري او که لار ورته هوار شي دوی څومره ښه پرمختګ او وده کولی شي. نو د دې په شاګردانو کې ځینې داسې دي چې په ډېر کمکیني عمر کې کیسه لیکل پیل کړی او په دې کې د یوه کیسه د سخ کال د ماشوم ادبیاتو کورس چاپ چې ډېره ښه کیسه ده او هغه په خپله ګمان کوم چې له څوارلس کلن دی که دولس کلن دی دقیق نه هېر دی چې څو کلن دی خو مقصد په ډېر کمکیني عمر کې کتاب چاپ شو. دغسې یو څلور کاله مخکې په افغانستان کې چې هغه وخت کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ د دوو ماشومانو کتابونه چاپ کړل چې دوې نجونې وې چې یوه اته کلنه وه بله ګمان کوم چې نه کلنه وه او هغوی هم ډېرې ښې کیسې لیکلې وې. نو که چېرې ماشومانو ته کیسې ولوستل شي واورول شي کتابونه ورته واخیستل شي او کار ورسره وشي د دوی تخیل او تفکر ورسره روزل کېږي او په دوی کې هم د هنر استعداد غوړېږي.
ډېر ښه. د ماشومانو پر ژوند باندې لیکوالي یا هم دغه د کتاب لوستل وقن مثبته اغیزه کوي. زه هیله منده یم چې تاسو وکولی سئ راتلونکي نسل لپاره ماشومان لپاره لا ډېر کتابونه ولیکئ، کیسې ولیکئ، لنډې کیسې ولیکئ او ټولنې ته یې تقدیم کړئ. د راتلونکي لپاره د تاسو پلان څه دی؟ غواړئ کوم کتابونو باندې ډیر فوکس وکي، ډیر توجه ورته وکي چې اما غا ډول کتابونه تاسو لا هم ولیکي او ټولنې ته وړاندې کړئ؟
البته په زړه کې خو ډیر څه لرم چې دا کار وکړم او کار وکړم، خو دا چې وبشي کنه دا جلا خبره ده. یو شی چې هغه به خامخا کوم چې کله فرصت راته برابر شي هغه د ماشومانو دپاره د فلسفې زده کړه ده، په کیسو کې. البته هغه داسې یو تخنیک ده، یوه لاره ده چې ماشومانو ته کیسې لیکل کېږي یا نورې کیسې راخیستل کېږي او په هغې باندې بیا بحث کېږي، پوښتنې او ځوابونه چې د ماشومانو ذهن منطقي استدلال او تفکر او انتقادي تفکر ته برابري او د په عملي ژوند کې د فلسفې په اهمیت او کارولو پوهېږي ورسره. نو نه پوهېږم چې دا به کله رانه وشي، خو نیت ورته لرم.
ډېر ښه، بریالی اوسئ. زه هیله مند یم چې په لنډ وخت کې وکولی سئ خپل دغه هیلې ته ورسیږئ. د خپل ژوند په اړه راته ووایاستئ، آیا ستاسو د ماشومانو لا د اولادونو له جملې څخه کوم یو علاقه مندي لري لیکوالي برخې ته؟ آیا کوم یو غواړئ چې د تاسو پر قدمونو قدم کېږدي او په همدې لار ولاړ سي؟
نه والا، یوازې مشر زوی مې هغه چې کله وړوکی و له څلورم پنځم صنف کې و یو پنځه شپږ کیسې ولیکلې او استعداد یې ښه و، والا ښې کیسې لیکلې وې، خو بیا یې پرېښوې تر نن پورې او نورو هېڅ څه نه دي لیکلي او اصلا ادبیاتو سره علاقه ډېره کمه ده. د ټولو
فکر کوي چې دی ماشومانو پر ژوند محیط لا ځای ډیر تاثیر کوي. لکه دوی که په افغانستان کې وای شاید هم دغه برخې ته دوام ورکړی وای او په همدې لاره تللی وای، او اوس چې په بهر ملک کې دي علاقه مندي او محیط هر څه بدل شوی دی، همداسې ده؟
البته محیط فرق کوي او محیط اثر لري، خو نه زما زامن خو تر درې کاله وړاندې په افغانستان کې، تر درې نیم کاله وړاندې یعنی هلته زلمی شول بیا راغلو دې خواته. داسې نه وو چې دوی په ماشومتوب کې له وطنه راوتلي وي، همالته وو. خو د هر چا دغه ذوق او علاقه بیل وي، نو دا سړی شابانې تحمیلولی نه شي او باید تحمیل نه کړي. نو ما دوی خپلې خوښې ته پرېښي دي چې هر څه د دوی خوښېږي، خو لیکل د هېچا هم نه خوښېږي په دوی کې.
ستاسو پیغام څه دی راتلونکي نسل ته او هغه کسان چې په افغانستان کې دا اوس اوسي، علاقه مندي لیکوالۍ ته، شاعري ته او لیکلو ته لري اما امکانات نه لري، یا هغه حالات ورسره برابر نه دي یا یې نسي کولای، ستاسو پیغام هغوی ته څه دی؟ یا همدغسې کومه علاقه چې دوی لري کار وکړي، شته او کمو امکاناتو کار واخلي، او که د ژوند نورې برخې پر مخ یوسي، او هغه کومه علاقه چې دوی لیکوالي او شاعري او دغه دې ته لري هغه همداسې پرېږدي؟
زه فکر کوم چې هر څه چې ذهن ته ورځي که هغه ولیکي دا به ښه وي. ذهن به یې فکر کولو او په تخیل به روږدی وي، او لاسونه به یې په لیکلو روږدی وي. دا مهمه نه ده چې خامخا د یوه کیسه څوک ولیکي، خپله خاطره دې ولیکي، دا د ورځنیو پیښو مهمې خبرې دې ولیکي، هر ورځ چې څه ورباندې تېرېږي، څه څه په ذهن کې ورګرځي، دا دې ولیکي. او بله دا چې مطالعه زه فکر کوم چې ډېر اثر کوي، که مو پام وي کله چې د شعر یو کتاب لولي، په خپله هم یو رقم داسې شاعرانه حس در کې پیدا کېږي. دغسې چې کیسه سړی لولي، چې کیسې ولولي، تخیل یې رابیدارېږي او زړه یې لیکلو ته تخنیږي. نو څوک چې د لیکوالۍ استعداد لري او مینه ورسره لري، که فرضاً دغسې حالت ورته پیدا کېږي چې څه نشي لیکلی، بیا دې مطالعه ناولونه او کیسې دې ولولي، که وخت به ګوري چې بېرته تخیلي فعال شوی دی او لیکل کولی شي.
ډیره زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ. مننه چې خبرونه کې را سره برخه واخیستله او زموږ میلمه وی. زه غواړم د خبرونه په پای کې بیا هم ستاسو په خوښه باندې یو په زړه پورې سندره واورو.
سلامت اوسئ. هیله کوم چې علم یې ده چې په اورېدونکو د اوږدې خبرې غمېدلې نه وي، که ممکن وي د شفیق مورید سندره د بلال خوږه غزانه که دا خبره کوي.
واقعا په زړه پورې سندره ده، او له ډېرې مودې وروسته به یې نن هم زم واورم او اورېدونکي به یې واوري، تاسو دې هم ډالۍ وي. د شفیق مورید سندره به واورو، خو له مخکې له سندرې له تاسو نه یوه نړۍ مننه کومه. انشاءالله چې بلې مرکې کې مو ته خبرې کوو، مرکه کوو، تاسو ټول هیلې و ارمانونه پوره سوي وي، او د ماشومان دپاره هم هغه کومه کیسې یادونه هم چې وکړه هغه مو هم لیکلې وي. ډیرمننه کوم هیچاري.
افغانستان ملالیا قربانا د بلال خوگا آزانا د ملالیا قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا د بلال خوگا آزانا د ملالیا قربانا شان بدے سرگن شی او لے شان بدے سرگن شی بخندا بدل تجن شی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پے ون شی دب سنگ ترے تم شی لوئی ملت شی لوئی افغانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او د ظالم غرور بماچی په قسمت بمون جاچی دعا غان برا ټوله وګوندې ته هر پچی افلا بشید امن وګلو نو کې روانا افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم شی علم علم شی عرفان شی دخواگے میں نے داستان شی دے حکمت لبرکتا داس خلشی ودان شی چھ سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا
اس کولای سي خپل غږ پیغامونه مخ ته 00 00 22 23 25 00 راولي ګیلونه نه پیغام اورو
هر چاته نور کولاست مینه هر چاته نو آیو چمرن در پسې بل السلام علیکم وړاندې خور ته سلام همدا ټول همکارانو ته سلام اله د چتا صبرات شېس لیکن تراغلی مخایا مخابت د هلمند ولایت مرکز لشکرګانو تاثر پلین کې زندره غواړم د خان کرباګي په ژغ باندې چوي دارنګ دیولې زړه دی جانانو همدا سندره به راته خبره کوي. ډالۍ دې زما ملګري چې مګل همت ته، لیلا محبت ته، مینې ارمان محبت ته، شکیبا محبت ته، او نارنګ د تال او چال د خپرونې ټولو مینهوالو ته دې ډالۍ په دې هیله وړاندې خور چې زما پیغام به نشر کړي. او ما ډېر زیات پیغامونه پرې شولي دي خو هغه تاسو نه دي راته خبره کړي. هیله کوم چې همدا پیغامونه مې راته خبره کړي. نور تاسو ته ښه وخت.
هيا محبت سلامونه ته دی علیکم السلام. له پیغام او ټپو څخه ډیره زیاته مننه کوم. د خان قرهباغي سندره مې پرونی خبرونه کې درته خبره کړې ده. نن به دیو بل اوریدونکو په خوږه سندره واورو.
مرسل خو ته ته وډالای وی وي د تور سترګونو انتظار شم، د تور سترګونو انتظار شم چې راته ګوري. زه دې روغ لونه کړم. السلام علیکم. زه د پیغام په لیکه در سره لیلا ارمانی هم لغز نینامت و سندره نشر کې لطیف ننګرهاری وی و استاد سترګو ایتسانیو یو کم دا سندره ومداره تنه شرکازه قبل زنه غړم دا بشمی پوپل زی تا ګلاله ارمانی تا او منی ارمان محبت خورته وډاله وی. خدای پامان خخ پرونه.
علیکم السلام لیلا ارمانی ل غزنی څخه یو نړی مننه ل خپل پیغام دی ورځ دی خو کی سندره دی اورو.
جوالا بجوال دوند قدر ولا شخو جوالا سوكو قبر بلبي شالي يارا
زه زموږ اوریدونکو د تاله او تاله خبرونه سره زاسو پیغامونه راخلو.
بلې السلام علیکم. سلامونه د حزاده ریډیو د تاله او تاله خبرونه وړاندې خور کې تاته تخنیکی همکار ته نه کې هیله سلامونه تیر مات وړاندې کوم. زه جانان جنیم د لمند ولایت خانشین ولسوالۍ د تاغز د مرغۍ د سیمه څخه حزاده ریډیو تاله او تاله خبرونه ته د پیغام پریږدم. مرسل رضی خور زیو شیر ترنده زموږ طرفه تاته تخنیکی همکار ته وټول اوریدونکو ته ډالې وي. وای لکه شګه را شړیږي پښتانه, لکه شګه را شړیږي پښتانه, چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه, لکه شګه را شړیږي پښتانه, چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه. خوشحال خان د مغول په بازار کې, خوشحال خان د مغول په بازار کې په ډیر کم قیمت خرڅيږي پښتانه. الهي په خپل مدد سره یو کړی, الهی په خپل مدد سره یو کړی, سو بلر او بر وسیږي پښتانه. لاټکه تر کندهار لوی ټبر دی, لاټک تر کندهار لوی ټبر دی, ډیورل لین باندې بیلیږي پښتانه. د همو تر اباسینه پښتانه دی, د همو تر اباسینه پښتانه دی, استرالیا کې هم وسیږي پښتانه. وړاندې خور کې سندره براته نشر کې د ماستر علي ادر د زما له طرفه زما ملګرو ته ډالۍ وي. لال محمد اکیار ته, شاه محمود قریشي ته, یار محمد ارمانی ته, په کړم کې روف مستری ته, سلطان خیاط ته, همدارنګه په سرې کلا کې عبدالناصر لاله ته, څوک چې زما اواز اوري د ازادۍ ریډیو د ټال ټال د خبرونې څخه, هغوی ټول ته ډالۍ وي. د الله په امان د نشرېدو په هیله.
جانان جانی سلامونه ته دی, علیکم السلام. مننه له شیر او پیغام څخه دی د ماستر علي هيده سندره دی تاسو ته را لوي. خبرونه کې راسره ملتیا ولري.
شړی لارې مسافر پیزی رازینا, ولې شړی لارې مسافر پیزی رازینا.
شاریک غمازان پسوازم مت شاریک غمازان پسوازم
مخیل چراشی مات پخنداشی ورکم سوداشی جوړم دنیا شی بچایی پکی کوما جوړم دنیا شی بچایی پکی کوما
شین صدر پسل کا چې مازګر ګدر تتل ما خبر کا شین صدر پسل کا
شین صدر پسل کا مازیګر ګذر لتللی ما خبر کا شین صدر پسر کا
تال او تال
پیغامونه خبرې اترې سیمیز دودونه او سندرې
ஓ சக்க சல்ல கமஜுன் பா